라디오. 라디오 아사디.
نه ازادي راډيو ډيرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم له همدې شی به د ازادي راډيو دولسه تخبرونه هم پیل شو نن سیشن به د ديار لس او اتات يوم هجري المريس کال د جوزا 15 د 2009 میلادي کال د میلش په گشتم سره برابر ده نوریاس نوریم او د خپل همکارانو په مرسته د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوم په سر کې د خبرونه د مهمو راپورونو او خبرونو ستټکي د امریکای کارپوهانو لومړنۍ ډله افغانستان ته رسیدلې د افغانستان د ولسمشر وایان وای چې په تهران کې په درې اړخیزه سرمشي ذکر تروریزم او مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ پر پیاوړي کېدو ټینګار وشو ملګري ملتونه وایي په تېرو شپږو ورځو کې په شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله څلور نوي تنه مړه شوي دي د بادغیس ولایت چارواکي وایي د لوی څارنوالۍ یو هیئت له څېړنو وروسته په دې ولایت کې څوارلس تنه لوړ رتبه چارواکي د درغلیو او اختلاس په تور نیولی دي ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د شاوخوا 2000 کیلومتر کلیوالي سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده د پاکستان د پوز وایند وایي چې د سوات په بیلابیلو برخو کې د دوی د ځواکونو عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او وسلوال سیمینه د تېښتې په حال کې دي د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي نور بل شپږو سترو قدرتونو سره چې هڅه کوي ایران دې ته اړ کړي چې له خپل لانګمن اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي اټومي خبرې پر مخ یونسي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره د شمالي کوریا اټومي آزموینه وغندله او هغه په ښکاره د دوه شورا له مخکنۍ پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وبلله د روسیې ولسمشر دیمتري میدویدف خبرداری ورکړ چې د روسیې اقتصاد به روان کال انتظار لري خراب شي د غراز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو په افغانستان کې میشت یو امریکایي جنرال پرون وویل چې د افغان ملي اردو او پولیسو د روزنې چارې ښې روانې دي او افغانستان ته د زرګونو امریکایي عسکرو په ورتګ سره به په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې پروسه نور هم چټکه شي بل لور ته د په زرګونو نویو امریکایي ځواکونو له استولو سره په یو وخت په سلګونو کارپوهان هم افغانستان ته استول کیږي د دغو کارپوهانو لومړنۍ ډله افغانستان ته رسېدلې د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان په راپورټ کې وړاندې کوي بلې قدرمنو اوریدونکو یوه تخنیکی ستونزه ده هیله ده چې له یوه لنډې خبرتیا وروسته به دغه راپور خپرېدو ته چمتو شي
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ بلې قدرمنو اوردونکو یو تخنیکی ستونزه ده هیله من یو چې دغه تخنیکی ستونزه ډیر ژر لدی شي خو د افغانستان په اړه راپورونو او خبرونو ته دوام ورکوو مخکې لدی چې مخکینی اعلان شوی راپور خبرېدو ته چمتو شي د افغانستان په اړه خبرونو ته ادامه ورکوو ملګری ملتونه وایي د افغانستان په شمال کې د مې د شلمې راپه دې خوا د سختو سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو له امله څلور نوي تنه مړه شوي او په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په 15 شمالي ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې په 200 کلو کې شاوخوا 8000 کورونه په بشپړه توګه وران یا زیانمن شوي دي د سیلابونو څخه باندې سل پلونو او شپږ سوه کیلومتره سړک ته هم زیان اړولی دی تغراز د روان میاشتې په سر کې په شمالي سیمو کې د سیلابونو له امله نږدې 10 تنه مړه شوي دي. د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي له دولت څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. او اوس هم دا دی له مخکینۍ وعدې سره سم د افغانستان ته د امریکایي کارپوهانو د ډلې د استول کېدو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د هغو 650 متخصصانو چې ټاکل شوې ده افغانستان ته ولېږل شي لومړی جوپه د هېواد ته رسېدلې ده. د دوی په مسؤلیتونو کې د افغان ملي اردو او پولیسو روزنه او د غراس د کرهنې روغتیا او پوهنې په څیر په غیر پوځي برخو کې د سلام مشورو ورکول شامل دي. خو ځینې کتونکي وایي دا هڅه به د اوسنۍ شیوې تیروتنې تکرار کړي. دوی وایي په اوسنۍ شیوې کې تمرکز نشته او پیسې ضایع کیږي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس غلام جیلانی پوپلوی باید مناسبو کارونو ته مناسب کسان پیدا شي. د هغه په وینا په دې باب چې افغانان څه غواړي او څه ته اړتیا لري لږ توجه شوې ده. ښاغلی پوپل زیاته کړه چې دوی باید ورته ووایي چې څه ته اړتیا لري څو هغه سي کارپوهان ورغولي شي. په تیره بیا دا سي کارپوهان چې د درېیمې نړۍ په هیوادونو کې د کار تجربه ولري. ځینې څارونکي وایي افغانستان ته په پوځي یونیفورم کې د کارپوهانو تګ د افغانانو لپاره دوه ډوله پیغام لري، ځکه چې افغانان د نړیوالو ځواکونو له حضور ستومانه شوي دي. حاضر دمه د بیا رغونې چارې د ولایتي بیا رغونې د ډلو له لوري پر مخ وړل کیږي چې په 26 ولایتونو کې ځای پر ځای دي او اکثره د امریکایي ځواکونو له لوري جوړ شوي دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغان ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د ایران په مرکز تهران کې د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې وکتل. افغان ولسمشر پرون بیرته کابل ته ستون شو. د ښاغلي کرزی ویان وای په دې درې اړخیزه غونډه کې د سیاسي مسایلو ترڅنګ په اقتصادي مسایلو او د تروریزم او مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هم خبرې وشوې. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال د ولسمشر له ویان همایون حمیدزاده سره مرکه کړې ده.
حمیدزاده صاحب، که تاسو د دغې غونډې مهم ټکي راته ووایاست چې پر کوم مهمو مسایلو باندې خبرې وسولې.
درې اړخیزه غونډه د ایران د ښاغلي رئیس جمهور په ابتکار جوړ شوې وه. په اجنډا کې درې اړخیز ترابط ټینګول، د توریزم، مخابره او داسې نور سیمهییز مشکلاتو په مخ د درې هېوادو هیوادونو د همکارۍ هدف و. د افغانستان د خوانه هم په ډېر اخلاص سره اشتراک وشو. په اجنډا کې اقتصادي خبرې هم شامل وي چې باید منطقي همکاري ډېر شي. د تجارت په برخه کې د مخدره موادو په ضد هم بارزه کې او توریزم په ضد کې یو مشترک کوشش لپاره هم خبرې اترې وشو.
ویل کېږي امیدزاده صاحب چې په دې کې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ اقتصادي موضوعات هم راځي، مثلا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برق انتقال، دغه راز د ترانزیټي لارو په برخه کې کراچي ته د افغان سوداګرو د لاسرسي په برخه کې هم ځینې خبرې وسولې. په دې برخه کې کوم مشخص پریکړه وسوې په اقتصادي برخه کې؟
په دې اړه مشخص کوم چې شوي خود ایکو په چوکات کې د سیمهیزې اقتصادي همکاري سازمان په چوکات کې افغانستان او پاکستان او ایران دیواله وادو آزادي د هغه سازمان دی کوم سازمان په چوکات کې موږ دا تعهدات لرو. ترانسپورتي روابط نږدې پرونی مجلس کې د اوسپنې د لارو یا د ریلوي د شاهراو د لوی لارو د جوړولو لپاره هم خبرې وشي ترڅو درې هیوادونه یو بل سره ونښلول شي.
او دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان او ایران دواړو کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، او په دې وروستۍ ورځو کې ایران یو توغندۍ ازمویلې چې تقریبا 2000 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف پیشتلی سي، او بل دا چې په دغه سیمه په هیوادونو کې بحران هم په دې وروستۍ کې زیات شوی دی. په دې مسایلو باندې خبرې وسولې.
ایران داخلي مسایل، نظامي مسایل د اجنډا برخه بالکل نه و. انتخابات مسایل هم د خبرو بالکل جلاو په دې خبرو باندې کوم توجه نه شوي. دا د دوه هیوادو داخلي خبرې دي، خو اصلي اجنډا د همکاري او د تروریزم پر ضد د مخدره موادو پر ضد مبارزه او اقتصادي همکاري دی. راول
د افغانستان د ولسمشر ویان همایون حمیدزاده و چې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او د ایران د ولسمشرانو د غونډې په اړه معلومات راکول. ښاغلی امیرزاده وایي چې په دې غونډه کې د سیاسي مسایلو ترڅنګ پر اقتصادي مسایلو او د تروریزم او مخدره موادو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولس جرګې پرون په عمومي غونډه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر طرحو بحث وکړ. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر طرح بحث د ولس جرګې د استازو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله راتلونکي غونډې ته وځنډید، او د خصوصي امنیتي کمپنیو طرح د قانوني څېړنې لپاره د اساسي قانون تطبیق د څارنې کمیسیون ته واستول شوه. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت پر موقته طرحه تر ډیر بحث وروسته په دې سلا شول چې نوموړې طرحه د ډیر تفسیر لپاره د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون ته واستول شي. د ولسی جرګې ډیر شمیر غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې په دې باور و چې ګوندې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د تنظیم په موقته طرحه بحث کول د اساسي قانون خلاف عمل دی او باید چې د ولسی جرګې په غونډه کې پر بحث ونه شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو تر ډیرو بحثونو وروسته اعلان وکړ چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د تنظیم موقته طرحه د تفسیر لپاره د قانون د عملي کېدو د څارنې کمیسیون ته ولېږل شي. د ولسی جرګې ډیر شمیر غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په غیر قانوني کارونو لکه غلاوي، سړي تښتونې او د مخدره موادو او لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري او باید چې دا کمپنۍ لغوه او پر ځای د افغانستان پولیس تقویه او پیوړې شي. خو د خصوصي امنیتي کمپنۍ مسولین دا تورونه نه مني او وار په وار ویلي دي چې د افغانستان د پولیسو ترڅنګ په امنیتي چارو په خاص ډول د بهرنیو مؤسسو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولای دی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال څه باندې ډیر شو خصوصي امنیتي کمپنیو د کابو شلو زرو پولیسو په لرلو سره له دې وزارت څخه د فعالیت کولو جواز ترلاسه کړی او یو شمېر نور د جواز ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې باید خصوصي امنیتي کمپنۍ د پولیسو ترڅنګ فعالیت ولري، خو دوی څرګندوي چې فعالیتونه یې باید د دې وزارت لخوا د قانون په چوکاټ کې په پوره توګه کنټرول او وڅارل شي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په وړاندې شوې طرحه هم وکیلانو بحث وکړ، خو په دې طرحه کې د دې جرګې د غړو ترمنځ د نظر د ډیر اختلاف له امله پریکړه وشو چې په دې طرحه به د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د تنظیم موقته طرحه په داسې حال کې د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون ته سپارل کیږي چې د ولسی جرګې د غړو په خبره لا تر اوسه دا کمیسیون نه دی جوړ شوی او تر دې وړاندې هم د جمهور رئیس کرزی د کار د دوام موضوع او د لوړو زده کړو د وزارت او سیمه ییزو ارګانونو د اداري قوانین هم د تفسیر لپاره دې کمیسیون ته لیږل شوی دي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي دې ولایت ته په وروستیو کې د لوی څارنوالۍ او ورغلي هیئت له خپلو څېړنو وروسته 14 تنه لوړ رتبه مامورین د درغلیو او اختلاس په تور نیولې دي. په دې هکله زموږ سیمه ییز خبریال راپور راکوي.
د بادغیس والي دلبرجان خبریالانو ته وویل چې د هغه ولایت 14 تنه فعال لوړ پوړي مامورین د جعلي اسنادو په جوړونه له دندې نه په ناوړه استفاده او څه د پاسه 10 میلیونه افغانۍ په اختلاس د لوی څارنوالۍ پلاوي څېړنو کې متهم پیژندل سره ونیول. د موضوع د لاخه څرګندولو په غرض مې بادغیس کې د څارنوالۍ له مشر غوث الدین څخه پټې دفن سره وپوښتل. د پیښې په تایید ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړه. 14 تنه لوړ پوړي مامورین په جایل لدن د ناوړه استفاده او 10 میلیونه او 600 زره افغانۍ په اختلاس متهم پیژندلو سره 12 تنه د یوې اونۍ تر څېړنو وروسته ونیول شو. دوه تنه نورې تر تعقیب لاندې دي. د بادغیس د څارنوالۍ مشر ویل څېړنې د افغانستان د لوی څارنوال له حکم سره سم د ملي امنیت او نظامي څارنوالۍ په حضور ترسره کړی او د بادغیس ولایت له پخوانیو والیانو څخه یوې هم پیښه کې ښایي شریک وي چې په اړوند به د هغه په وینا مرکزي اداره ممکن په لنډ راتلونکي کې اقدام وکړي. د بادغیس د څارنوالۍ مشر زیاته کړه متهم کسان ډیری د ادارو رئیسان او یا نور لوړ پوړي مامورین دي چې یوې د هغه ولایت لوړ پوړي مامور میرمنه ده. باید زیاته کړم چې اداري فساد نه یوازې بادغیس بلکې د افغانستان ډیری ولایتو مرکزی اداره کې یو لوی ستونزه پیژندل شوی چې دغه حکومت نړیوال اعتبار ته زیان اړولی. سیمه ایز خلک تل د دولتي چارواکو نه شکایتونه لري. که څه هم په دې اړوند په دورستیو کې څه کسان ونیول شول، مګر د نظر ځینې خاوندان وایي چې تر نیولو وروسته ډیری بیرته آزاد شوي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په افغانستان کې د شاوخوا 2000 کیلومتره کلیوالي سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند وویل دغه پروژه د افغانستان د کلیوالي سړکونو د جوړولو د ملي پروګرام له مخې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر لخوا پیل شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د سړک جوړولو د یوې نوې پروژې له مخې به په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 2000 کیلومتره د لومړۍ او دویمې درجې سړکونه جوړ شي. د دغه پروژې له مخې هغه سړکونه چې کلی له کلیو او ولسوالیو سره نښلوي جوړیږي، خو د اسفلت په شکل نه بلکې داسې ترمیمیږي چې د پوره ګټه اخیستنې وړ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نظیف الله سالارزی وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک په $1.2 میلیون لګښت پلی کیږي. نوموړي د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د دغه پروژې د ګټو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ټول لګښت $1.2 میلیون کیږي او د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي، د خلکو د تګ راتګ لګښت راکموي، سفاري لنډوي، خلکو ته د کار زمینه برابروي، د سوداګرۍ د پراختیا لامل کیږي او بالاخره د هغو سیمو د امنیت له شکېدو سره مرسته کوي چې دغه سړکونه پکې جوړیږي.
د کلیوالي لاسرسي ملي اسرائیلي پروژې په نوم دغه پروژه د افغانستان د کلیوالي لارو د جوړولو د ملي پروګرام له مخې چې د تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی پلی کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وویل چې په تیرو څو کلونو کې دغه پروګرام له مخې په زرګونو کیلومتره لارې جوړې شوې دي.
اصل 2002 بجې برنامه ته 2002 میلادي کال را پدې خو د کلیوالي لاسرسي ملي پروګرام لمخه چې د کلیو د پراختیا او عامه فوایدو د وزارتونو لخوا تطبیقیږي، نظر و 1402 کیلومتر سړکونه چې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې بیلابیل سیمې سره نښلوي ترمیم کړي او لسره جوړ کړي.
افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وړو او لوی لارو او سړکونو جوړول خپل لوی لاسترونه بولي، خو د دغو سړکونو د کیفیت په اړه بیا خلک شکایتونه لري. دوی وايي په ډیرو ځایونو کې نوې جوړ شوې لارې او سړکونه بیرته خراب شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي چې د ژوند د تنوع ملي ستراتیژي جوړه کړي. دغه ادارې لخوا په همدې اړه پرون په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی چې د بیلابیلو مسو غړو او د چارو کارپوهانو پکې ګډون کړی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي دغه ستراتیژي په جوړولو سره به د ژوند له تنوع څخه ساتنه وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار پرپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ستراتیژي په جوړولو سره به تر ډیره حده د افغانستان د طبیعي شتمنیو د لمنځه تللو مخه ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې د چارو رئیس سلیمان شاه سالاری د دوشنبه پورې د ستراتیژۍ د جوړولو په مناسبت په جوړ شوی ورکشاپ کې د ستراتیژۍ د غټو ټکو په اړه وویل:
نکات عمده این استراتژی است که ما باید تنوع حیات حفاظت بکنیم.
دی وایي د استراتژی مهم ټکی داري چې موږ باید د ژوند د تنوع ساتنه وکړو. مثلا موږ باید د خپلو اهلي او واشي بوټو ساتنه وکړو. په دې کې ځنګلونه راځي، ترزایونه راځي، نباتي فرش راځي او دغه شان هغه طبيعي بوټي چې نن سبا د لمندتلو په حال کې دي موږ یې باید ساتنه وکړو. د خاغلی سالاری په وینا د افغانستان اکثره طبیعي شتمنۍ د قاچاق کوونکو له لاسه بچ نه دي پاتې شوې. نوموړی وایي چې د افغانستان د اکثرو سیمو له ځنګلونو څخه چارتلاش لږی گاونډیو په ځنګړي ډول پاکستان ته قاچاق کیږي. د خاغلی سالاری په وینا د افغانستان یو شمیر مشهور ژوي هم د قاچاق کوونکو لخوا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې د په وینا د دغه ستراتیژي په جوړولو او پلي کېدلو سره به تر ډیره حده بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د طبیعي میراثونو د قاچاق مخاوني ول شي. خو د کارپوهانو په وینا دا ټول هغه محل ممکن کیندې چې په افغانستان کې امن او قانون واکمن وي. تر دې د مخ افغان ولسمشر حامد کرزی هم په افغانستان کې د مرغانو په ښکار بندیز لګولې وو، خو راپورونه وایي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په پراخ اندازه ښکار موجود دی او اړوند ارګانونه په دې برخه کې د ولسمشر د فرمان په پلي کولو کې پاتې راغلي دي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د ګوزند ناروغي ستونزې یو سیمه ایزه ستونزه ده او د مخنیوي لپاره یې څه مدیره هیڅ د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډې هلې ځلې پیل شوې. خو د پاکستان اوسني حالات د دې سبب شوی چې د دغو ګړو حادثو په مخکې خنډونه رامنځته شي. د روغتیا وزیر د دوشنبه په ورځ وویل دوی کوښښ کوي چې دواړه ګاونډي هیوادونه د نړیوال ټولنې په مرسته داسې لارې چارې غوره کړي چې د ګوزند ناروغۍ په وړاندې د سیمې د ماشومانو معافیت له دې څخه نور راښکته نه شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار پرپور کې.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي سره له دې چې په سیمه کې د نامنیو له امله د ګوزند واکسین کمپاین د ټاکلي مهال ویش سره سم سل په سلو کې نشي پلی کېدی، خو بیا هم هسې روانې دي چې د ګوزند ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو د معافیت اوسنۍ سطح له ټیټېدو وژغورل شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پای پورې د هیواد پر ټولو ماشومانو د ګوزند ناروغۍ واکسین پلی کړي، خو د پاکستان د صوبې سرحد جنگونو او پر ګډه پوله د کډوالو تګ راتګ دغه پلان له ستونزو سره مخ کړ. ښاغلی فاطمی وویل
د مهاجرو تگ را تگ هم داخلی ویزه شوی کسان که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، معافیت په ماشومانو کې پورکیږي نه، په جنگ کې څنګه ته ستارتیمزی او هغه واکسینه ای بنان پوخخ د واکسین ټیټ راځي، معافیت ټیټ راځي، معافیت چې ټیټ راغی که دی خود د سرحدي که هغې خود سرحدي یو بل ته دا مرض انتقالوي.
ښاغلي فاطمی وویل د ګوزن ناروغي یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې ټولې سیمې پورې تړلې ده، او په کار ده چې د افغانستان پاکستان حکومتونه او نړیواله ټولنه په ګډه سره د دې ستونزې هوارۍ ته عاجل تدابیر ونیسي. د پر ټولو مخالفو وسلوالو هم غږ وکړ چې د ګوزن د واکسین د پلي کېدو پر مهال دې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د روغتیا د کارکوونکو مخه نه نیسي. ډاکټر فاطمی دا هم وویل په وروستیو څو ورځو کې په امریکا کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او د هغه ملک یو شمېر ادارو ورسره د مرستو ژمنې هم کړې دي.
مخیل دې چې سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سرلیکونه. د امریکایي کارپوهانو لومړنۍ ډله افغانستان ته رسېدلې. د افغانستان د ولسمشر وایاند وایي چې په تهران کې به درې اړخیزه سرمشریزه کې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په پیاوړي کېدو ټینګار وشو. ملګري ملتونه وایي په تېرو شپږو ورځو کې په شمالي یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله څلور نوي تنه مړه شوي او په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د لوی څارنوالۍ لخوا یو ورغلي هیئت له څېړنو وروسته په دې ولایت کې څوارلس تنه لوړ رتبه چارواکي د درغلیو او اختلاس په تور نیولي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې د شاوخوا 2000 کیلومتره کلیوالي سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي چې د ژوند تنوع ملي ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي د ګوزند ناروغۍ ستونزه یوه سیمه ییزه ستونزه ده او په وړاندې باید ګډې هڅې پر مخ یوړل شي. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په سوات کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره سره پرمختګ کوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي نور بل شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي موضوع په اړه خبري پر مخ یونسید. ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره شمالي کوریا اټومي آزموینه وغندله. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په سوات کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره سره پرمختګ کوي. د پوځ وایان جنرال اطهر عباس ویل ښایي لس ورځو ته اړتیا وي چې د سوات مرکز منګوره په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایس سی آر اټکل کوي چې د مې له دوهمې نېټې را په دې خوا چې په سیمه کې جګړه پیل شوې 2.4 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د سواد عملیاتو تازه حال د ازادي راډیو خبريال په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د اردو ویان تورن جنرال اطهر عباس د دوشنبه په مازیګر وویل چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د سواد د عملیاتو په ترڅ کې څلور مخالف وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړي دا هم ومنله چې د دوی شپږ سرتیري هم په دې جنگ کې ټپیان شوي دي. د پاکستان فوزي منابعو دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د یو شمېر چارچاپېره سیمو د تصفیه کولو نه پس اوس د دوی ځواکونه د سوات په مرکز منګوره کې په لارو کوڅو بازارونو کې د طالبانو سره په جنگ بوخت دي. خو جنرال اطهر عباس د دوشنبه په ورځ ویل چې د منګورې ملم جبه سیمه د سخت مقاومت نه پس طالبانو خوشي کړي او اوس یې کنټرول د فوز په لاس کې دی. معلم جبه د سواد د طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده چېرته چې هغوی روزنیز مرکزونه هم لرل. همداراز راپور لرو چې په بونیر کې د سلطان وس نه پس د پیر بابا زیارت هم د پاکستان د فوز د سرتیرو لاسو ته ورغلی دی. د پاکستان فوزي منابع وایي د سواد په قمبر سیمه کې د مخالفو وسلوالو شپږ سمسې چې هغوی تر د سنګرونو کار اخیسته د فوز د سرتیرو لخوا پاکې کړی شوي دي. زموږ سرچینې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه په کابل او پایوچار سیمه کې د سخت مقاومت سره مخ دي. خو تورن جنرال اطهر عباس بیا وایي چې پایوچار کې دوی له نوي سره عملیات پیل کړي او اوس وسلوال له هغه ځایه د تښتېدو په حال کې دي. د پاکستان ځواکونه په داسې حال کې د سوات په بیلابیلو برخو کې د بریاو د لاسته راوړلو دعوه کوي چې د طالبانو سره د تماس د نه ټینګېدو له امله په آزاد ډول د دې سپیناوی نه شي کېدی. پاکستانی مقامات دا پوښتنه هم نشي ځوابولی چې د دوی عملیات به کله پورې په سیمه کې روان وي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د همدې پوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو ته داسې وویل:
داسې ده چې د داسې خبرو خو وخت څوک ورکولی نه شي او نه د دې خبرې امکان شته چې څوک یې وخت ورکړي. البته دا خبره ضرور کوو چې مونږ د مطلب زر تر زره کاروي کول غواړو، مطلب ختمول غواړو. مونږ جوابي کاروي تر هغې پورې روانې چې تر څو پورې نوې خاتمه نه کړي کوشش به دی چې زر تر زره ختمه شي.
د پاکستان د فوج د معلوماتو پر اساس د سوات په جنگ کې تر اوسه 1100 نه زیات مخالف وسلوال لمنځه تللي او اوس هم د 1500 په شاوخوا کې مخالف وسلوال د 1500 نه زیاتو پاکستانی ځواکونو سره په جنگ بوخت دي.
د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد وایي نور بل شپږو سترو قدرتونو سره چې هڅه کوي ایران ته قناعت ورکړي چې له خپل لانجمن اټومي پروګرام څخه لاس واخلي اټومي خبرې پر مخ یونسي. احمد نژاد په یو خبري کانفرنس کې وویل ایران لپاره اټومي موضوع نوره ختمه ده، ولدي شیبي وروسته به ایران یوازې له مربوطه ادارو لکه د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره اټومي خبرې پر مخ یوسي. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني ترمنځ اټومي خبرې د 13 سپتمبر لمیاشتې راپه دیخوا په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قطعي اکثریت سره د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله او هغه یې په ښکاره د شورا له مخکنیو پرېکړه لیکونو څخه سرغړونه وبلله. امنیت شورا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې وویل چې د شمالي کوریا د سرغړونو په وړاندې په فوري توګه د یو داسې نوي پرېکړه لیک په اړه چې تطبیق به الزامي وي انکار پیلوي. تفصیل له فرشته جلال زید څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مطلق اکثریت د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندلې او د امنیت شورا له اصولو څخه واضح سرغړونه بللې ده. د امنیت شورا ویلي دي چې ډېر ژر به په داسې ولایحه چې په قانوني ډول د شمالي کوریا د اټومي تخته یو ځواب ورکړي کار پیل کړي. شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ د اټومي ازموینه د ترسره کېدو اعلان وکړ چې اورپسې د امنیت شورا غړو د جاپان د وړاندیز پر اساس اجله غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتو استاذ سوزان رایس د شمالي کوریا دغه اټومي ازموینه لنړیوال قانون څخه جدي تخته بللې ده او ویل دي چې په جدي ډول به د شمالي کوریا د مجازاتو لپاره په ولایي هکار پیل
شي.
دا وایي هغه چې نن موږ په امنیت شورا کې واوریدل د شمالي کوریا د دې ازموینې واضح او په وژغ غندل کېدل او سره مخالفت وو. موږ غونډه مختصره وه. د غونډې ګډونکوونکي تقریبا ټول په یو نظر وو. اوس موږ د شمالي کوریا په ضد د ولایې په جوړولو غور کوو. موږ باور دا باید قوي او د جدي محتوا لرونکي دی هوي. په امنیت شورا کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د شمالي کوریا اټومي ازموینه ډیره جدي مسأله بللی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا له جدي ځواب سره باید مخامخ شي.
د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف خبرداري ورکړ چې د روسیې اقتصاد روان کال انتظار لري خراب شي او د لګښتونو د کمولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. میدویدف چې لوړ رتبه چارواکو ته د راتلونکي کال د بودیجې ستراتیژي اعلانول وویل روان کال د بودیجې کسر به د هیواد د خالصو عوایدو په سلو کې نږدې وو ته ورسیږي. په همدې حال کې صدر اعظم مرستیال وویل چې په روسیه کې د بیکارۍ سطح په سلو کې 10.5 ته رسیدلې ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته غوښ شو.
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو وروستۍ کتنې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران او د سیمیز همکاري د موافقې تر عنوان لاندې مطلب کې لیکلي، افغانستان، پاکستان او ایران د یک شنبه پر ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به درې واړه هیوادونه د تروریزم او نشه یي موادو سره مبارزه کې یو بل سره پراخه همکاري کوي. د انټرنیشنل هرالد ټریبون ورسپانې هم د تهران د کتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان د طالبانو په مشرۍ د مخ په زیاتېدونکو سخت دریځي پر ضد جګړه کوي. ایران غواړي خپل گاونډیانو ته څرګنده کړي چې د سیمې د غدري وړ هیوادونه کولای شي چې د لویدیز پر ملاتړ د تکیه پرته هم دوی خپل ستونزې په ګډه هواري کړي. د غراز د ستراتفور خبرونه هم د غدري وړ هیوادونو د سرمشريزه په اړه یو مطلب لیکلی. خبرونه وايي دوه موضوعاتو د سرمشريزه ته زیات اهمیت ورکړی دی. لومړنۍ مهمه مسأله دا ده چې ایران د سرمشريزه کوربه و. د خبرونه په وینا لکه راهیسی چې امریکا له ایران غوښتي چې طالبانو پر ضد مبارزه کې د افغانستان سره همکاري وکړي، تهران په سیمه کې د یو مهم رول لرونکي هواد په توګه رامنځته شوی دی. سره له دې چې ایران د افغانستان په اړه د هالند په روسي کانفرنس کې ګډون وکړ، خو د تهران سره د نږدېوالي لپاره د امریکا د حکومت هڅې لا تر اوسه پورې نه دي بریالۍ شوې. د غراز د مهمو او لانجمنو مسلو په اړه هم د واشنگتن او تهران ترمنځ ژور اختلافات په ځای پاتې دي. ستراتفور وړاندې لیکي کله چې متحده ایالات د طالبانو سره د خبرو لپاره د سعودي عربستان په منځګړتوب خبرې کوي، ایران د عمل ته د شک په نظر ګوري. د خبرونه په باور ایران غواړي لدین مخ کې چې د افغانستان د ثبات لپاره د نړیوالو د هڅو یو برخه وګرځي په سیمه کې خپل رول پیاوړی کوي. د ستراتفور خبرونه وړاندې وای د تهران د سرمشریزه دوهم مهم اړخ دا دی چې د غونډه کې د افغانستان دوه مهمو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ګډون درلود. دغه دواړه هیوادونه نه یوازې دا چې افغانستان سره اوږده سرحدونه لري، بلکې په افغانستان کې تهران او اسلام آباد له پام وړ نفوس څخه هم برخمن دي. ستراتفور کمنټری د مطلب په پای کې لیکلي، همدې دلایلو ته په کتنې سره په افغانستان کې هر ډول روغې جوړې لپاره د تهران، اسلام آباد او کابل ترمنځ هماهنګي او همکاري مهمه او ضروری ده.
په همدې سره د دې خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. بل خبری مجله زما همکار امید مرزبان مخته وړي، مهرباني وکړئ.
با عرض سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح وقت افغانستان است و این مجله خبری درست تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در جریان این مجله خبری از تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، البته با جزئیات، و اما نخست فشرده خبرهای تازه و مهم افغانستان و جهان را بشنوید. بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، واشنگتن در نظر دارد در پهلوی هزاران سرباز، صدها کارشناس و افراد با تجربه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. گزارش‌های تازه می‌رسانند که نخستین گروه از این کارشناسان به تازگی وارد افغانستان شده است. خبرگزاری کانادین پرس دیروز گزارش داد که شاید واشنگتن کانادا را وادار سازد تا کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان از این بیشتر سازد. خبر اردوی پاکستان می‌گوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سواد جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت در حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای پاکستانی بتوانند کنترل منگور مرکز دره سوات را در اختیار خود آورند. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کوریای شمالی را محکوم کرده است. و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید پس از این مذاکرات با 6 کشور نیرومند جهان درباره مسائل هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم به شما داریم. امیدوارم تا پایان ساعت همراه هم باشید. بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، واشنگتن در نظر دارد در پهلوی هزاران سرباز، صدها کارشناس و افراد با تجربه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. گزارش‌های تازه می‌رسانند که نخستین گروه از این کارشناسان به تازگی وارد افغانستان شدند. در گزارش از مقیم نائب جزئیات این موضوع را می‌شنوید.
اولین گروهی از 600 متخصصی که قرار است به افغانستان اعزام گردند وارد این کشور شد. آنها اردو و پلیس افغان را آموزش و تربیت داده و در عرصه‌های ملکی همچون زراعت، صحت عامه و تعلیم و تربیت مسئولان افغان را مشوره می‌دهند. اما برخی ناظران می‌گویند آنها امکان دارد اشتباهات روش و عملکرد کنونی را تکرار کنند. این ناظران می‌گویند در شیوه کنونی تمرکز وجود نداشته و پول انگفت ضایع می‌گردد. غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره مستقل گنهای محلی، میگوید باید برای شغل و کار مناسب افراد کارفهم جستجو گردد. به گفته او این که افغانان چی میخواهند و به چی چیز نیاز دارند کمتر توجه گردیده است. آقای پوپل اضافه کرد آنها باید مطابق خواسته افغانان که به چی چیز ضرورت دارند متخصص آمان رشته را اعزام نمایند و گذشته از آن متخصصینی که تجربه کار را در کشورهای جهان سوم داشته باشند. ایده دیگری از ناظران و کارشناسان میگویند اعزام متخصصین با یونیفرم نظامی به افغانستان دو پیام را به خود می آورد. زیرا افغانان از حضور نیروهای نظامی خسته شدند. در حال حاضر کارهای بازسازی در افغانستان توسط تیمهای PRT یا تیمهای بازسازی ولایتی پیش برده می شود که در 26 ولایت افغانستان فعالیت دارند و اکثرا توسط نیروهای نظامی آمریکا ایجاد گردیدند.
شنیدید که نخستین گروه متخصصان آمریکایی وارد افغانستان شدند. واشنگتن به اساس استراتژی نوی که برای افغانستان طرح کرده است، صدها متخصص را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور می‌فرستد. برخی دیگر از این استراتژی آن است که واشنگتن بر همپیمان‌هایش فشار وارد خواهد کرد تا در بازسازی افغانستان سهم بیشتر بگیرند. خبرگزاری کانادین پرس دیروز گزارش داد که به اساس این استراتژی شاید واشنگتن کانادا را وادار سازد تا کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان از این بیشتر سازد. اما آیا حکومت کانادا که احزاب مخالف آن به شدت با ماموریت این کشور در افغانستان مخالفت دارند خواهند توانست به این درخواست واشنگتن پاسخ مثبت دهد؟ و همین موضوع عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا نگاهی انداخته است.
در گزارشی که خبرگزاری کانادین پرس دیروز منتشر ساخت، گفته شده است که حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد فشار خود را بر کشورهای ناتو برای ازدیاد نقششان در افغانستان افزایش دهد. خبرگزاری گزارش خود را از قول منابعی که آن را حلقه‌های آگاه و معتبر افغانی خوانده تهیه کرده است، اما تفصیل بیشتر درباره این منابع نداده است. در گزارش گفته شده آمریکا در نظر ندارد از کشورهای ناتو ماموریت‌های جدیدی تقاضا کند و ضمناً تغییر محل عساکر ناتو از یک ولایت به ولایت دیگر افغانستان شامل پروگرام آمریکا نیست، زیرا بر اساس این گزارش باور به این است که حالا برای فرا گرفتن تجربه نو در ولایات جدید وقت کافی نیست. کانادین پرس می نویسد از همین رو آمریکا می خواهد از کانادا تقاضا کند تا ماموریت نظامی اش را در افغانستان که قرار است در سال 2011 پایان یابد تمدید بخشد. کانادا اکنون در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار متمرکزند. نکته‌ای که در گزارش تازگی بیشتر دارد و از قول منابع آگاه افغانی گفته شده این است که در حلقه‌های دیپلماتیک در افغانستان بحث روی این موضوع ادامه دارد که آیا تیم‌های بازسازی ولایتی مؤثر بوده است و یا از بین برده شوند. در تیم بازسازی ولایتی در قندهار که تحت نظر کانادا فعالیت دارد، مجموعاً در حدود 1000 نفر از قوای پلیس، عساکر کانادایی و کارمندان ملکی و مؤسسات امدادی مصروف کارند. در گزارش آمده است همه این بحث‌ها برای آوردن تغییرات فراگیری و وسیع در ماموریت‌های اقتصادی و نظامی کشورهای خارجی در افغانستان است و تطبیق آن که گفته شده بعد از انتخابات در افغانستان آغاز خواهد شد تأثیرات محسوسی بر ماموریت نظامی کانادا در افغانستان خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده شما قضاوت بکنین. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. شماری از باشندگان ننگرهار مستقل بودن کمیسیون انتخابات افغانستان را زیر سوال برده، گفتند که این کمیسیون فعالیت‌های را به سود تعداد مشخص از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انجام می‌دهد. گزارش رادیو آزادی همین سوالات باشندگان ننگرهار را با مسئولان انتخابات در میان گذاشته و در گزارشی که از شهر جلال آباد فرستاده پاسخ مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به این سوال‌ها را هم می‌شنوید.
بعضی از کاندیدان و طرفداران آنها استقلالیت کمیسیون انتخابات را به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند این کمیسیون مستقل نمی‌باشد و در فساد اداری نیز آغشته است. چند تن باشندگان ولایت ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند:
از منم عبدالبصیر سباوند ننگرهار ولایت اوسیدونکو در ټول افغانان سره داسې سوال دی چې دغه کمیسیون
نام من عبدالبصیر سباوند باشنده ولایت ننگرهار می‌باشم. تمام افغان‌ها در مورد کمیسیون شک دارند و می‌گویند که این کمیسیون را کسی تعیین نموده که خودشان در انتخابات آینده دید می باشند و تا حد زیادی مردم تشویش دارند که شاید کمیسیون برای کسی که کمیسیون را تعیین نموده کار نماید و این یک مشکل بزرگ و اساسی می باشد. و می گوید کاندیدانی که با کمیسیون انتخابات ارتباطات شخصی یا پولی دارند برای آنها نشان انتخابی جالب و خوب انتخاب شده و کسانی که نی پول دارند و نی شناخت با کمیسیون نشان انتخابیشان نیز بسیار ضعیف و بی‌مفهوم انتخاب گردیده است.
از من احمد سیر از جلال آباد خر رسیدون کمیسیون هم تریره بده چې موږ د کمیسیون
کار نو من احمد سیر باشنده جلال آباد می باشم. تا حد زیاده که ما می بینیم و کارهای کمیسیون را ارزیابی می نماییم کمیسیون برای ما مستقل معلوم نمیشه. امورات کمیسیون شفاف نمی باشد، کرپشن موجود نمی باشد، چرا که ما تعداد زیادی از کاندیدان را می بینیم که دستانشان به خون ملت سرخ می باشد، فساد اداری ملوث هستند و در مقابل ملت جنایت های بزرگی را مرتکب شدند. اما کمیسیون در مقابل آنها هیچ نوع عکس‌العمل نشان نداده است و این موضوع در دهن همه مردم عام نیز زمزمه می گردد که کمیسیون از کاندیدان مورد نظر و زورمندان پول اخذ می نمایند و برای مبارزات انتخاباتی آنها را تشویق می نمایند. اما دکتر اختر محمد رئیس دفتر انتخابات ولایت ننګرهار این اتهامات را رد نموده می گوید.
درته دای په اطمینان سره ویلای شما چې هر څوک هر شکایت لري او چا مثلا
من به اطمینان کامل با شما گفتم می توانم که اگر هر کس هر نوع شکایتی داشته باشد یا شک کنند که به مصرف پول کسی نشان انتخابی را اخذ نموده برای ما مراجعه نمایند، ما حاضر هستیم که در مورد هر نوع تحقیقات همجانبه را انجام دهیم. پروسه انتخاب نشان قسمی بود که همروزه 20 تا 30 کاندید و ناظران آنها موجود می بودند. هر کاندید 3 نشان انتخابی را می گرفت و در آن یک نشان را انتخاب می کردند. لذا گفته می توانم که پروسه بسیار به شکل خوب و شفاف به پیش برده شده و انشالله در ننگرهار همچو شکایت نیز شاید موجود نباشد. گرچه مدت محدودی برای کمپین مبارزات انتخاباتی تا هنوز باقی مانده، اما در ولایت ننگرهار قبل از آغاز کمپین رسمی کاندیدان فعالیت هایشان را آغاز نمودند و همه روزه سرگرم کمپین می باشند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار. ساعت 7:40 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و اکنون از پاکستان. اردوی پاکستان میگوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت در حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای پاکستانی بتوانند کنترل منگور مرکز دره سوات را در اختیار خود درآورند. عملیات نظامی در دره سوات و اطراف آن وارد پنجمین هفته اش شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در جریان این برخوردها در حدود 2.3 میلیون نفر بیجا شدند. تازه‌ترین خبرها درباره رویدادهای سوات را در گزارش از گزارشگر رادیو آزادی از پاکستان میشنویم.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس حوالی عصر روز دوشنبه گفت منطقه مالم جبه سوات که یک مرکز مهم تربیه توریستان نیز به شمار میرفت از نزد شورشیان تصفیه گردیده است. با گفته جنرال عباس به خاطر تصفیه نمودن منطقه کبل قطعات اردو از منطقه کنجو در حال پیشقدمی می باشند. جنرال عباس در ارتباط عملیات نظامی در سوات چنین افزود: ما به سمت چپ و راست دره سوات قطعات نظامی خیش را به طور منظم جابجا نموده ایم و در منطقه پایوچار توسط هلیکوپترهای نظامی نیروهای کماندویی را پایین نموده ایم و اکنون در شهر منگوره کوچه و کوچه جنگ ادامه دارد، ولی عساکر اردوی ما در حال پیشقدمی می باشند. سخنگوی اردوی پاکستان می گوید که در ظرف 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی 4 شورشی را هلاک و 8 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند و همچنان 6 سرباز اردو در جریان درگیری جراحت برداشتند. این در حال است که عساکر اردوی پاکستان بار دیگر به این وادار گردیدند که در منطقه پایوچار سوات عملیات نظامی را بر ضد شورشیان برا بیندازند. گزارشات به دست رسیده از منطقه سوات خبر می‌دهند که در منطقه قنبر 6 مخفیگاه شورشیان را عساکر اردو تصفیه نمودند. منابع اردوی پاکستان گزارش می‌نمایند مناطقی که بین فضاگت و مت موقع دارند در نتیجه یک عملیات نظامی از چنگ شورشیان آزاد گردیدند. در ارتباط این که عملیات نظامی راه راست منطقه سوات و مناطق همجوار آن چی وقت مکمل خواهد گردید، وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین به رادیو آزادی چنین گفت: تا این نمودن تاریخ اختتام عملیات نظامی در سوات و سایر مناطق کار دشوار می باشد، ولی ما تلاش داریم که هر چیز در این عملیات را پایان دهیم. قابل یادآوری است که منابع حکومتی پاکستان گزارش می نمایند که در نتیجه عملیات نظامی راه راست عساکر اردوی پاکستان تا به حال 1100 شورشی را از بین بردند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان در رابطه با تازه‌ترین تحولات در مناطق سوات و اطراف آن.
از پیام های شما.
سلام علیکم به همه کارکنان رادیوی آزادی، سلام تقدیم میکنم. من محمد امین از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان شما را زحمت داریم. به واسطه شما به مسئولین معارف صدای خود را میرسانم که
مدتی 6 ماه میشه حقوق و معاشات خدا نگرفتیم، نمیدونیم که مشکل در کجاست و نباید از حقوق و معاشات معلمین استفاده شخصی کرده شود که این یک خیانت بزرگی در حق ما است. و سلام، محمد امین از بروسواری تشکان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم. توقع بنده از این است از مجلس یک افغان، از مردم افغانستان خواهش مندیم بردار رایشون رو به کسی بدن که در افغانستان بتونه خدمت نماید، دیگه مردم از این پریشانی نجات بدهد. و سلام، خداحافظ.
از ولایت بدخشان فیض آباد صحبت میکنم با شما. به اثر سرازیر شدن سیلابه ها در ولسوالی جرم به تاریخ 28 ثوری 1388 خورشیدی در حدود 60 فامیل خانه هایشان تخریب گردیدند و هزاران جریب زمین زراعتی و تعداد بیشمار مواشی از بین رفته است. همچنان راه های مواصلاتی بین مرکز و ولسوالی جرم و دیگر ولسوالی های همجوار کاملا مسدود بوده که تا حال نسبت همین مشکلات هیچ نوع کمک از طرف دولت و نهادهای امدادرسانی با آن ولسوالی صورت نگرفته است. قابل یادآوری است که برق 24 ساعته و آب سیه آشامیدنی که توسط برنامه همبستگی ملی احیا شده بود کاملا قطع گردیده و عالم از مشکلات دامنگیر مردم این ولسوالی میباشد. بنابراین از مقامات دولتی و ارگانهای امدادرسانی صمیمانه خواهشمندیم که با مشکلات مردم ما در چنین مقطعی حساس از زمان در امتداد هزاران مشکل دیگر رسیدگی نموده و به این فاجعه پایان بخشد. سید نوراقا باکری از مرکز بدخشان فیض آباد با شما صحبت میکنم.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین اگر پیام یا سخن یا حرفی دارین و یا انتقاد یا سوال، حتما به تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام یا سوال یا پیشنهادتان را ثبت بکنین. شماره پیامگیر رادیو آزادی هست 00420221 41 38. شماره را تکرار میکنم 00420221 41 38. شما میتونید همچنان از طریق نامه با ما در تماس شوید. سوال ها، پیشنهاد ها و یا انتقاد های اگر دارین حتما با ما بفرستین از طریق نامه همچنان. و اگر شماره های پست باکس رادیو آزادی را به یاد ندارین، قلم و کتابچه را آماده بسازین و همین اکنون بشنوین.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کوریای شمالی را به شدت تقبیح کرده. از این شورا این حرکت کوریای شمالی را تخطی جدی از قطعنامه‌های قبلاً صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. در اعلامیه تازه که از سوی شورای امنیت نشر شده آمده است که این شورا در نظر دارد قطعنامه جدیدی را صادر کند که در آن ممکن تعزیرات بیشتر بر کوریای شمالی وضع شود. کوریای شمالی دیروز اعلام کرد که یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را موفقانه انجام داده است. مقیم نایب در همین مورد گزارشی دارد.
این اعلامیه پس از اجلاس عاجل شورای امنیت ملل متحد به تقاضای ژاپن به نشر رسید. ژاپن اجلاس فوری شورای امنیت را روز دوشنبه لحظات بعد از اینکه کوریای شمالی آزمایش هسته‌ای‌اش را به راه انداخت مطالبه نمود. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد این آزمایش را تخطی شدید از قوانین بین‌المللی خوانده، گفت ایالات متحده آمریکا در تلاش صدور قطعنامه جدید است که شامل تدابیر تنبیه کننده به کوریای شمالی باشد.
Heard today was swift, clear, unequivocal.
چیزی که ما در شورای امنیت ملل متحد شنیدیم محکومیت و مخالفت آشکارا با آزمایش اتمی کوریای شمالی بود. در اجلاس همه اعضای شورای امنیت صحبت کردند و همه آنها در این موضوع نقطه نظر مشترک داشتند و ما حالا روی یک قطعنامه دیگری کار میکنیم. ما اطمینان داریم که این قطعنامه خیلی شدید و با محتوای مناسب خواهد بود.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت برنامه اتمی پی هونگ یانگ تهدیدی است برای صلح و امنیت بین‌المللی و خواستار واکنش‌های بین‌المللی شد. چین کشور همسایه کره شمالی و حمایت کننده آن کشور در سطح بین‌المللی گفت پیکینگ مصمماً مخالف این آزمایش میباشد. جرمنی، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و آفریقا جنوبی در بین کشورهایی هستند که این عمل پی هونگ یانگ را محکوم کردند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد این عمل کره شمالی را غیر قابل قبول دانسته، نگرانی خود را در مورد گسترش سلاح اتمی اظهار نمود. او اظهار امیدواری کرد که شورای امنیت تدابیر ضروری را با در نظر داشت حساسیت موضوع اتخاذ خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد این آزمایش را تهدید به امنیت منطقه دانسته گفت قدرت این انفجار تقریبا مساوی به قدرت بمی بود که ایالات متحده آمریکا در جنگ دوم جهانی بر شهر ناگاساکی ژاپن پرتاب کرد و در حدود 20 چند بزرگتر از بمی بود که کره شمالی در سال 2006 میلادی آن را آزمایش نمود. اما اداره منع گسترش سلاح اتمی ملل متحد که مرکز آن در ویانا پایتخت اتریش است با این موضوع مخالفت کرده گفت این بم آزمایش شده اندک بزرگتر از بم قبلا آزمایش شده توسط کره شمالی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی به اشتراک یک تیم از ایران، یک تیم از کابل، یک تیم از ولایت بلخ و سه تیم دیگر از ولایت هرات در شهر هرات جریان داره. همین اکنون آمار ورزشی ولایت هرات عبدالقیوم جامی را در یک تماس تلفنی با خود از شهر هرات داریم و از او درباره تازه ترین نتایج مسابقات میپرسیم. آقای جامی، صبح بخیر و بسیار خوش آمدین به برنامه. نتیجه بازی دیروز به سلسله مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی چه شد؟
سلام عرض میکنم خدمت آقای مرزبان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو آزادی مقیم اروپا. طوری که شما جریان هستیم در این روز چهارم از مسابقات بود و تیم های تربت جام جمهوری اسلامی ایران و تیم انصاری ولایت هرات بعد از 90 دقیقه تلاش بازی اینا با نتیجه یک بر یک خاتمه پیدا کرد و امروز به سلسله از این مسابقات تیم های استقلال ولایت هرات و کامیار ولایت بلخ با هم بازی دارن.
بازی ها را شما تا به حال دیدین؟ چگونه پیش بینی میکنین امکانات پیروزی یا قهرمانی کدام تیم در این تورنمنت بسیار دیده میشه؟
از نظر فوتبال که آقای مرزبان عزیز کسی نمیتونه پیش بینی کنه، منتها خب تیم استقلال ولایت هرات تیم خوبی است و تیم کابل بانگ ولایت کابل هم تیم قوی است. از نظر فیصدی اگر آدم احتمال بدی شانس از این تیم بیشتر است برای تجربه که تیم ها یک یک بازی دیدو بازی کردن، همین بازی هایی که ما دیدیم اینجور تیم ما بیتر شده.
چند بازی دیگه هنوز مانده؟ هنوز بازی ها هنوز هم با سیستم گروپی هست یا با سیستم به دور حذفی رسیده؟
نه سه بازی دیگه از سیستم گروپی هنوز مانده. انشاءالله روز جمعه و شنبه سیمی فاینال ها شروع میشه و روز دوشنبه آینده فاینال مسابقات است.
بسیار تشکر آقای جامی، روز خوش داشته باشین. عبدالقیوم جامی آمر ورزشی ولایت تشکر عبدالقیوم جامی آمر ورزشی ولایت هرات بود که در تماس تلفنی از شهر هرات با ما در رابطه با مسابقات جام صلح و دوستی صحبت میکرد. مسابقات جام صلح و دوستی در ولایت هرات برگزار شده و در این یک تیم از ایران، یک تیم از کابل، یک تیم از ولایت بلخ و سه تیم دیگر از ولایت هرات شرکت دارن و با هم رقابت میکنن. هدف از این مسابقات هم قسمی که از نامش پیداست، مقامات مسئول میگن برقراری صلح در افغانستان و تحکیم دوستی با کشور ایران هست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و اکنون هم بر رویدادهای جهان نگاه می اندازیم. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد می گوید پس از این مذاکرات با شش کشور نیرومند جهان درباره مسائل هسته ای ایران انجام نخواهد شد. احمدی نژاد در یک نشست خبری گفت مذاکرات ایران با این کشورها ختم شد و پس از این تهران تنها در این مورد با سازمانهای مربوط مانند اداره بین‌المللی انرژی هسته ای مذاکره خواهد کرد. مذاکرات ایران با پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه جرمنی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال در حالت تعلیق قرار داشت و شورای اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از ایران خواسته است از آزار و اذیت فعالان مذهبی دست بکشد. به طور مشخص اتحادیه اروپا خواستار توقف آزار و اذیت فعالان مسیحیت در ایران شده است. و اکنون هم از قادر حبیب میشنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان و منطقه چاپ شدند.
برخی از روزنامه‌های معتبر جهان اجلاس سه‌جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران را به بررسی گرفتند. روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله زیر عنوان ایران و توافق همکاری‌های منطقه‌ای می‌نویسد افغانستان، پاکستان و ایران روز یکشنبه اعلامیه‌ای را به امضا رسانیدند که برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مقابله با تندروی و کاروبار مواد مخدر طراحی شده است. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز در مطلب همین موضوع را به بررسی گرفته و می نویسد در حالی که افغانستان و پاکستان برای عقب زدن تندروی رو به افزایش بر رهبری طالبان در جنگ هستند، به نظر می رسد که ایران قصد دارد همسایه هایش را اطمینان دهد که هر سه کشور می توانند بدون اتکا بر غرب با کار مشترک مشکلاتشان را حل کنند. به همین ترتیب نشریه استراتفورد کامنتری تحلیل را درباره اجلاس سران این سه کشور به چاپ رسانیده و می نویسد دو چیز این اجلاس را اهمیت می دهد. جنبه مهم نخست این است که ایران میزبان این اجلاس بود. به نوشته نشریه ایران خصوصا پس از آن که ایالات متحده آمریکا از آن خواسته است نقشی را در مبارزه علیه شورش رو به افزایش طالبان بازی کند، در پروسه قرار دارد که به حیث یک بازیکن عمده در منطقه و خصوصا در افغانستان تبارز می کند. به نوشته نشریه با وجود اشتراک ایران در اجلاس بین المللی درباره افغانستان در هالند که به حمایت ایالات متحده دایر شده بود و با وجود تلاش اداره باراک اوباما برای نزدیک شدن با این رژیم مذهبی، بنبست میان تهران و واشنگتن پا بر جا مانده است و در مسائلی که هر دو جانب رویان به برخورد ادامه دهند کاهش دیده نمی شود. استراتفورد می نویسد زمانی که در مورد تحرکات ایالات متحده برای گفتگو با طالبان با حضور عربستان سعودی صحبت به عمل می آید، ایرانی ها با شک و تردید برخورد می کنند. نشریه می نویسد در کوتاه مدت تهران می خواهد پیش از این که جزء از تلاش های گسترده بین المللی در افغانستان گردد، موقفش را در منطقه تقویت بخشد. به باور استراتفورد جنبه مهم دوم اجلاس سران این سه کشور در این است که دو همسایه بسیار مهم افغانستان در آن اشتراک داشتند. به نوشته نشریه ایران و پاکستان نه تنها سرحدات طولانی با افغانستان دارند، بلکه آنها از نفوذ قابل ملاحظه نیز در این کشور برخوردار هستند. در کنار این که این دو کشور روابط زبانی با افغانستان دارند، آنها نقش تاریخی را نیز در این کشور بازی کردند، خصوصا در شورش علیه رژیم مارکسیستی در افغانستان که از حمایت اتحاد شوروی سابق برخوردار بود. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد به همین چند دلیل هر نوع تصویه سیاسی در افغانستان نیاز به دخیل بودن تهران، اسلام آباد و کابل دارد و به نظر می رسد پروسه‌ای که فرجام آن همین خواهد بود در جلسه احمدی نژاد، کرزی و زرداری آغاز شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:58 دقیقه است و فقط کمتر از 3 دقیقه به پایان این مجله خبری مانده. فرصت به شنیدن یک گزارش جالب. پیشرفت ساینس و تکنولوژی مردمان جهان را خیلی نزدیک ساخته. در حال حاضر اگر کسی در افریقا باشه و یا در امریکا و اروپا، با یک کلیک کامپیوتر یک دیگه شهر را میبینن و میشنون و با هم ارتباط قائم میکنن. این سهولت برای اونایی که دور از خانواده هایشان هستند بسیار کمک میکنه. یک افسر امریکایی دور از خانوادهش در افغانستان اوقات بیکاری خود را با کمپیوترک لپتاپی که داره صرف میکنه و با استفاده از این آهنگ یک پسر خود را میشنوه که پسرش میگه This goes out to all the kids out there whose moms and dads are away.
کاپیتان جانسن یکی از افسران نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان می باشد. او در زمان فراغت از کار و هیجانات وظیفه لپتاپش را در گوشه باز کرده همین آهنگ پسر 11 ساله اش را با لبهای پرخنده مشاهده کرده با او یک جا می سرد. این افسر امریکایی می گوید که با شنیدن آهنگ به جای دلتنگی و اندوه خود را نزدیک پسرم
احساس میکنه. کپیتان جانسن از ماه جنوری سال جاری میلادی در جمع نیروهای ایالات متحده امریکا در ولایت وردک علیه نیروهای مخالف و طالبان می جنگد. او می گوید اطفال و فرزندان همه تلویزیون را مشاهده می کنند و این مطلب را می دانند که در جنگ افسران و عساکر نظامی کشته می شود. کپیتان جانسن پیش از آمدن به افغانستان به پسرش گفته بود که کوههای افغانستان خیلی خطرناکند و او باید با خود همیشه سلاح و تفنگ داشته باشد. هنوز یک سال دیگر به پایان وظیفه نظامی کپیتان جانسن در افغانستان باقی مانده است. نظامیان این آهنگ پسرش را در هر مجلس میشنوند و آن را خیلی خوش دارند. کپیتان جانسن که 19 سال را در خدمت نظامی سپری کرده میگوید فرزندان نظامیان در مکاتب امریکایی